دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د گرمی دولس بجې سوی دی. زبوریوال کاکړیم سلامونه مې منې په دې ساعت خبرونه کې تاسو ته ریپورتونه او تبصره در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې ساعت خبرونه وورو چې زموږ همکار شاهین بنیرای وړاندې کوي.
عوامی نیشنل گوند پاکستان په سیاسی نظام کې د ادارو د مداخلت پر ضد د ټول ګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت او د پېښور د برېښنا شرکت په ټولو صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ د دورانیې د رقمولو لپاره په نوي مهال ویش موافقه کړې ده. او د قرغیزستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان په بشکک کې د ګنډلو په یو کارخانه کې د غیر قانوني کار په تور نیولي. د خبرونو تفصیل. عوامی نیشنل ګوند پاکستان په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت پر ضد د ټول ګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا خبره پرون د ګوند مرکزی مشر سینیټر ایمل ولی خان د پېښور باچا خان مرکز کې یو خبری کانفرنس ته کړی ده. نوموړی وویل چې په هیواد کې د جمهوریت په جامه کې د فوز واکمني ده او د حکومتونو جوړولو او نسکورولو ټول واک د فوزي اسټبلیشمنت سره دی. له خبری کانفرنس وروسته مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړی زیاته کړه چې باید ټول ادارې په خپل آئینی حد کې کار وکړي او په پارلیمان او جمهوریت کې د مداخلت څخه لاس راکاږي.
کومون ټول را یو شو متفق شو د اتفاق دلاندې مینیمم کامن ایجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه ده چې دا نقطه چې وای د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستی ادارې دفاعي ادارې لا شو کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د عوامي نیشنل ګوند تر څنګ جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان تحریک انصاف او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم په انتخاباتو کې د ټګې او جمهوری نظام کې د فوز د مداخلت پر ضد احتجاجونه کړي دي. خو انتخاباتي کمیشن او فوز په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت او د پېښور د برېښنا شرکت یا پیسکو په ټولو صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ د دورانیې د رقمولو لپاره په نوي مهال ویش موافقه کړې ده. په دغه اړه پرون په پېښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ یوه غونډه شوې ده. د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې په غونډه کې موافقه وشوه چې د نوي شیډول یا مهال ویش له مخې به په ټولو سیمو کې چې دا مهال د ورځې 24 ساعته لوډ شیډنګ لري د بجلی د بندیدو دورانیه 13 ساعتونو ته او په ځینو سیمو کې د 13 ساعتونو نه 14 ساعتونو ته راټیټ شي. د بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې په صوبه کې د بجلی د ستونزو د هواري لپاره د وفاقي حکومت سره ناستې ته تیار دي. خدا هغه وخت کېدی شي چې د صوبې خلکو ته د بجلی لوډ شیډنګ کې سمدستي راحت ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په بیلابیلو سیمو کې کاروباري اتحادیو او عام ولس د بجلی د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. اسلام آباد های کورټ د کشمیری شاعر او خبریال احمد فرهاد شاه په تختولو کې د استخباراتي دارو د کردار په اړه د دفاع د سکتر نه راپور غوښته دي. فرهاد شاه د مه په 14 له خپل کور څخه تختول شوی وو. په همدې ورځ دغه مېرمنې دیوی عریضی له لارې د اسلام آباد های کورټ څخه غوښتنه کړې وه چې هغه دی وموندل شي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. په درخواست کې ویل شوي دي چې باید احمد فرهاد شاه پلا درکه کولو کې ککړ کسان وپیژندل شي او پر ضد کاروایی وشي. د اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اختر کیانی پرون د درخواست اوریدنه وکړه او احمد فرهاد شاه په تختولو کې د استخباراتي ادارو د کردار په اړه د دفاع د سکتر نه راپور غوښته. د مقدمه بیا اوریدنه به د مې په شلمه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې زرګونه کسان روږدي چې زیاتره بلوڅان او پښتانه دي. د بشري حقونو فعالان او د ورکو کسانو خپلوان د خلکو د بې درکه کولو تور دغه هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کوي او ادعا کوي چې ځینې کسانې په جعلي نښتو کې وژلي هم دي. خو پوځ او استخباراتي ادارو دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي. عرب لیگ د فلسطین په خوره د ملګرو ملتونو د ثلثاتو ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د 22 عرب هیوادونو ډلې پرون د بحرین په پلازمینا ماناما کې د غونډې وروستو په شریکه اعلامیه کې د دوو دولتونو د حل تر پلي کېدو پورې په اشغال شوي فلسطیني سیمو کې د ملګرو ملتونو د نړیوالو ثلثاتو ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه وکړه. د ای پی خبر ایجنس د راپور تر مخه غونډې د دوه ریاستونو د حل پر بنسټ د فلسطین د مسلې د هواري لپاره د ملګرو ملتونو د نظارت لاندې د یو نړیوال کانفرنس تر غوښتلو په اړه د بحرین د باچا حماد بن عیسی الخلیفه او د فلسطین د ولسمشر محمود عباس غوښتنه هم منلې ده. او د قرغیزستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان په بشکک کې د ګنډلو په یو کارخانه کې د غیر قانوني کار په تور نیولې دي. پرون د سرکاري خبر پاڼې تر مخه دا کسان د کورونو چارو په وزارت کې د ترګري او غیر قانوني مهاجرت څانګې ته حواله کړل شوي دي. همدارز د کورونو چارو عمومي ډایرکټریټ 400 هغه بهر ملکي زده کوونکي د کار څخه منع کړي دي چې په پلازمینه کې به په موټر سایکلونو خلکو ته د ضرورت سامانونه رسول. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بونیری وړاندې کول. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان په سیاسي نظام کې د پوځي او استخباراتي ادارو د مداخلت پر ضد د ټول ګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی. د یاد ګوند مشر وایي
د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستي ادارې دفاعي ادارې لا شوکړي.
د سند پولیسو د ترګري ضد څانګې دا کړی چې په کراچۍ کې یې دوه هغه وسلوال نیولې دي چې تعلق یې له زینبون بریګیډ نومي وسلوالې ډلې سره دی. د امنیتي چارو یو کارپوه وایي د هغه ډله ده چې ویل کېږي ایران جوړه کړې وه.
نو دا یو داسې تنظیم و چې د شام د سیول وار دپاره تیار شوی و. هلته د مزاراتو د پروټیکشن دپاره او د بشر الاسد فورسز د طرف نه د مخالف تنظیمونو سره جګړې دپاره جوړ شوی و.
د خیبر پښتونخوا ګڼ پوهنتونونه وایس چانسلران نه لري. د دې اثرات څه وي؟ د پوهنتون یو استاد وایي
چې څومره اکیډمیک مسلې وي نو موږ اکیډمیک کونسل کوو چې وایي چانسلر نه دا میټینګ ونه کیږي. دغه شان سلیکشن بورډ ته چې هغه د یونیورسټي اپلایز اپوینټمنټس پروموشنز دا ټول ایشوز چې دی هغه ډیل کوي نو چې نیم سلیکشن بورډ هم نه کیږي.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رجو د خبرونه لومړی موضوع ته. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان په سیاسي نظام کې د پوځي او استخباراتي ادارو د مداخلت پر ضد د ټول ګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا پریکړه د ګوند د مرکزی مجلس عاملې په غونډه کې شوې ده. له غونډې وروسته د ګوند مشر ایمن ولی خان خبري غونډې ته ویلي چې په هیواد کې د جمهوریت په جامه کې د پوځ واکمني ده او د حکومتونو جوړولو او رانسکورولو ټول واک د ده په وینا د پوځي اسټبلیشمنت په لاس کې دی. نوموړي زیاته کړې چې د جمهوریت د ودې لپاره به د سیاسي ګوند دونو له مشرانو سره سلام مشوره کوي. همدارز عوامي نېشنل ګوند په سېنات کې له حکومت او اپوزیشن دواړو د لاري بیلولو اعلان کړی دی. نور تفصيل د غلام غوس پر رپورت کې.
په دغه اړه په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی مجلسی عامله د اجلاس وروسته د مې په 14مه نیټه د عوامي نېشنل ګوند نوی منتخب شوی مرکزی صدر ایمل ولی خان په خبری کانفرنس کې تور پوری کړو چې په هیواد کې په ظاهره د جمهوریت په جامه کې د پوز واکمنی ده او د حکومتونو جوړولو او د حکومتونو رانسکورولو ټول واک اختیار د پوزي اسټابلیشمنت په لاس کې دی. د ان پی مشر سېنېټر ایمل ولی خان اعلان وکړو چې دوی د خپل ګوند د مرکزی مجلس عامله په اجلاس کې د هیواد په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت په ضد د ټول ګوندیزي غونډې رابللو فیصله کړې ده. په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ایمل ولی خان وویل
یو ډله په دې اړم ده چې دا سړی په تړو څنګه او بل ډله په دې اړم ده چې دا سړی به پرانیسو څنګه. نو په دې حالاتو کې زمونږ دا سوچ او فیصله ده چې یو ای پی سی روغواړو چې سیاسي پارټۍ یا ګوندونه په دې متفق کړو. نن په پاکستان مسلم لیگ په وفاق کې بینیفیشری دی خو د پاکستان مسلم لیگ لیډر میاں نواز شریف صاحب هم دغه خبره کوي کوم چې سپورټ وانه. نن کو پاکستان پیپلز پارٹی په سندھ کې په بینیفیشری ده خو بلاول بھٹو هم د دې خبرې دای دي کومه خبره چې سپورټ وانه. لہذا کوم ټول را یو شو متفق شو د اتفاق د لاندې منیمم کامن اجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه ده چې دا نقطه چې پي د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستي ادارې دفاعي ادارې لا شوکاږي.
ایمل ولی خان وویل چې دوی غواړي چې د هیواد ټولې ادارې دي په خپلو خپلو آئینی حدودو کې کار کوي او یوه اداره دي هم د خپلو آئینی اختیاراتو نه سرغړونه نه کوي. هم داراز نور هیوادونه دی د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه دی پاکستان د نورو غونډي هیوادونو په معاملاتو کې مداخلت کوي او د عسکري او جنگي حالاتو راولاړولو په ځای دی د غونډي هیوادونو سره تجارتي اړیکو ته وده ورکړي شي.
کم ملکم پا بل ملک کے مداخلت تے عوامی نیشنل پارٹی غرط کئی اگر سر دکھا تعلقو ساتھ لے شی اگر افغانستان دے اکو ایران دے اکو ہندوستان دے اکو چین دے اکو نور کمان گاونڈی ملکو ندی چو ٹولو سر دکھا تعلقو ساتھ لے شی وقت تعلق بنیاد دے تجارتی
خو شینون کی وائی چی ترسو دا حیواد واک لرون کی گوندونا پا سیاست کی دا ادارو دا لاسوہنی مخا وننی سی او واکمن وندونه د هیواد د نورو سیاسي وندونو د رایې ورزې کولو هڅه ونکړي نو په پاکستان کې د جمهوریت د بلادستۍ معاملې نه حل کیږي. په پیښور کې د اوساب ورسپانی مشر مدیر فرید الله خان په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وویل دا ټول معاملات سمول د واک نه لرونکو ګوندونو د وس کار نه دی.
د سیاسي ګوندونو خپل خپل ترجیحات وي او دی ال په یو ځای کې نه کله چې دی د اقتدار نه بهر وي که دی په حکومت کې راشي نو د دی ترجیحات بیا بدل شي او هغه آئین هغه قانون او هغه لیجسلیشن چې کوم دی کول غواړي هغه بیا په شا لاړ شي چې کومې وادي وشي کومې دغه وشي په آل پارٹیز کانفرنس کې بیا چې د هغه آل پارٹیز کانفرنس چې کوم شریکوالي او غي اقتدار کې راشي هغه سيزونه د هغه مجبوري وي چې د هغه نغې مخواړي.
د 8 فبروري د انتخابات وروسته د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ جمعیت علماء اسلام فی پاکستان تحریک انصاف پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ځین نور سیاسي ګوندونو هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او په جمهوریت نظام کې د ادارو د لاسوهنې تورونه لګولې دي. خو پوز او د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ او لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړی دي.
د مشال ریډي خبريال غلام غوث سوچ تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د سند پولیسو د تراګري ضد څانګې دا کړی دا چې په کراچۍ کې دوه هغه وسلوال نیولې دي چې تعلق یې له زینبون بریګیډ نومي وسلوالې ډلې سره دی. د چارواکو په وینا دواړو تورنو کسانو د ایران څخه تربیت ترلاسه کړې دي او هم د ایران د استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان او غړي په نشه کړی دي. بل خوا تر اوسه یا دی وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم ایران په دې اړه خبرګون ښودل دي. په کراچۍ کې د ایران کونسلګری هم تر اوسه د کراچۍ پولیسو د اداو په اړه لا څه نه دي ویلي. نور تفصیل نیاز علي راکوي.
د سند پولیسو تر هرګری ضد څانګې سی ٹی ڈی ڈی آئی جی آصف اجاز شیخ دمائی پشپاڑسما کراچی کی خبری غونډې په محال ویلی چې د وقار عباس او حسین اکبر په نوم دوه وسلوالی نیولې دي او دوی په کراچی کې په وروستیو میاشتو کې د مخالفه دینی ډلې اهل سنت والجماعت عالمانو په وجنه کې ککړ دي. دی وایي چې د دوی تعلق د غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې زینبیون بریګیډ سره دی. دی وسلوالو ته به لارښوینې د بهر هیواد نه کېدلې. دا مخالفه دینی ډلې عالمانو د څارنه به نورو کسانو کوله. دوی به بیا هغه کسان په نښه کول. دوه وسلوال چې وقار عباس او حسین اکبر موږ نیولې دي.
وقار عباس اور حسین اکبر
آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې وقار عباس او حسین اکبر سور جوړان دي کراچۍ کې غلاګانو په یو مقدمه کې نیولې شوی وو او په زندان کې بندو. خود پلټن وروستو ترې دا رازونه افشا شوی دي. آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې د نیولې شوی وقار عباس او حسین اکبر تعلق د پاکستان گلگت بلتستان سیمې سره دی او دوی په کراچۍ کې تیر کال د ستمبر نه تر روان کال 27 فبروري پورې ولس دینی عالمان په ډزو وجلی دي او یولس نور ټپیان کړي هم دي. د خبري غونډې په محال د سی ٹی ڈی پولیسو کراچۍ مشر راجا عمر خطاب ویل تورونو چې د ایران څخه تربیت ترلاسه کړې دي په کراچۍ کې یادې ډلې مشري سید حسین موسمی عرف مسلم کوي.
زینبیون جو ہے نا اس کا نیٹ ورک جو ہے جس طرح یہ جو کام ہو رہا ہے اس غیر ملکی ایجنسیوں کی طرح ہو رہا ہے.
دے وائے زینبیون ڈلا د غیر ملکی استخباراتی اداروں پر سیر کار کوي او د دوی ترمنس ډیر کم رابطہ وی نو زکا د دوی نیول ډیر گران وی
جس کی وجہ سے ان کو پکڑنا تھا مشکل.
راجا عمر خطاب زیاته کړی چې وس محال په کراچۍ کې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې دریشو کسانو نمونه مخې ته راغلي دي چې دوی د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د راج عمر خطاب په وینا چې د یاد ډلې سلور مهمه غړو کې ظفر گلگیتی، انعام گلگیتی، عقیل گلگیتی او محمد علی گلگیتی شامل دي. سیټی ډی پولیسو بیا بیا تور پورې کړی چې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې ټول تورنو تعلق د پاکستان سره دی، یعنی پاکستانی وګړي دي. خو د وسلو چلولو او نور روزنه یې د ګاونډي هیواد ایران نه ترلاسه کړې ده. بلخوا تر اوسه یادې وسلوالې ډلې زینبیون بریګیډ په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په کراچۍ کې د ایران کونسلګرۍ هم تروسه د کراچی سیټی ډی پولیسو د دې تورونو په اړه سن دی ویلي. زینبیون بریګیډ کومه وسلواله ډله ده؟ په کراچی کې خبریال نعمت خان وای دا د شیا مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړ کړی او مالی مرستې ورسره کوي، او په دې ډله کې د افغانستان او پاکستان کې په لسګونو کسان شامل دي. نوموړي په وینا چې د زینبیون بریګیډ ډله په کال 2011 کې په شام کې د جګړې په وخت د داعش پر ضد جنګېدلو لپاره جوړه شوې وه، او د دې ډلې جنګیالیان په شام او سیریا کې هم جنګېدلي دي.
نو دا یو داسې تنظیم و چې د شام د سیول وار دپاره تیار شوی و، هلته د مزاراتو د پروټیکشن دپاره او د بشر الاسد فورسز د طرف نه د مخالف تنظیمونو سره د جګړې لپاره جوړ شوی و. خو دا اوس پاکستان ته راغلی او د دې خدشه ظاهره کېدل شروع شو. مونږ ګورو په 2014 کې یو لیټر نیکټا جاری کړو چې په هغه کې دا ویل شي سلور درون زیات الکان چې د لاهور یو مدرسه ده جامعۃ المنتظر دی عراق نجف تلی دل دی. نو دغه شان په مختلف وختونو کې دا په زرګونو خلک تلی دي، او کله چې دا جنگ په شام کې هغه سیول وار هغه شان پاتې نه شو نو دا الکان برازي.
نوموړي په وینا د پاکستان د خیبر پختونخوا، پانه چنار، کوئټه، کراچۍ ترڅنګ د هیواد د نورو برخو په ګڼ شمیر کې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي د دې ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې د سیټی ډی پولیسو د زینبیون بریګیډ ډلې وسلوال مهمه غړي په داسې حال کې د نیولو دعوه کړې ده چې پاکستان حکومت د مارچ په 19 زینبیون بریګیډ ترهګره ډله بللې ده، او یادې ډلې د غیر قانونه وسلوالو په لیست کې هم شامله کړې ده. د پاکستان نېشنل کاونټر ټیرزم اتارټۍ نکټا د مارچ په 19 زینبیون بریګیډ غیر قانونه وسلواله ډله ګرځولې او بندیزونه پرې هم لګولې دي. له دې وړاندې امریکا په کال 2019 جنوري کې زینبیون بریګیډ ترهګر ډله بللې وه او بندیزونه پرې هم لګولې وو. په کراچۍ کې له دې وړاندې هم پولیسو وخت په وخت د زینبیون بریګیډ ډلې مهمه غړو د نیولو دعوه کړې ده. روان کال د جنوري په 16 د کراچۍ سیټی ډی پولیسو د زینبیون بریګیډ ډلې سید محمد مهدی په نوم د یو مهمه غړي د نیولو دعوه کړې وه، او هغه مهال د سیټی ډی د کراچۍ پولیسو مشر خرم وارث بیا مشال ریډیو ته ویلي وو چې تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی، او نوموړي په کال 2019 کې په کراچۍ کې د مشهور علم الدین مفتی تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې هم ککړ دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن لخوا د ملک سپریم کورټ کې وړاندې کړل شوی رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې ټول ټال 1450 سرکاري پوهنتونونه دي چې په 68 پوهنتونونو کې پروفیسرانو ته یا خو د وایس چانسلر اضافي ذمواري ورکړل شوې دي او یا هم څوکۍ خالی پرتې دي. همداراز په خیبر پښتونخوا کې د 14 پوهنتونونو چاري ارزي وایس چانسلران سنبالوي او 14 پونتونونه د وایس چانسلر بغیر کار کوي. دا چې د وایس چانسلرانو نشتون د پوهنتون پر چارو څه اغیز لري او کنه، په دې اړه مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ لري.
د ملک د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا کې هم ترخو شلو پوهنتونونه داسې دي چې واس چانسلران یا خو نه لري او یا عارضي لري. د لوړو زده کړو د رپورټ له مخې په 19 پوهنتونونو کې دا وخت د واس چانسلرانو اضافي ذمواري ورکړل شوې دي، او شپږ خو پکې بیخي خالي او بغیر واس چانسلر پرتې دي. دا چې د واس چانسلر د نه کېدو له وجې د پوهنتون په انتظامي او تعلیمي سرګرمو سو اغیز غورځېږي. نو عبدالولي خان پوهنتون مردان کې پخوانی پرو واس چانسلر او د معاشیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر ظهورالحق وایي د پوهنتونونو مالی ذمواره، د زده کوونکو ډیګری، د استادانو یا نور عملی برتیانې دا ټول واس چانسلر کوي، او چې هغه نوي نو دا کارونه ولاړ وي.
یونیورسيټي چې دی هغه بغیر د وی سي چلول چې دی هغه یو ډیرا ګرموند کار دی. چیف ایگزیکټیو وي او پرنسپل اکاؤنٹنګ افسر وي د یونیورسيټي چې دی به ټول ایکسپینډیچر اپروو کوي. دی به انکم سایډ باندې ټول هغه چې کم کلیکشن دی هغه به یو کس مانیټر کوي او اکارډنګلی به د ایکسپینډیچر فیصله کوي. داغه بغیر چې دی د یونیورسيټي نه یو روپې چې دی څوک خزانه نه خرچه نشي کولی، اوس دا بل سړی نشي کولی چې څومره اکیډمیک مسلې وي نو موږ اکیډمیک کونسل کوو چې وایس چانسلر نه دا میټینګ ونه کیږي. دغه شان سلیکشن بورډ دی چې هغه د یونیورسيټي اپلایز اپوینټمنټس پروموشنز دا ټول ایشوز چې دی هغه ډیل کوي، نو چې نه نو سلیکشن بورډ هم نه کیږي.
نوموړو زیاته وی چې باید د تعلیم په معاملې کې د هر چا حکومت وي پکې سیاست او خوخي ناخوخي ونه کړل شي. دا چې ولې حکومت تر دې دمه دغه واس چانسلرانو ټاکنې عمل نه دی پوره کړی او کم داسې عوامل دي چې لامل دغه ټاکنې لا نه دي شوي. نو ډاکټر محمد شاهد چې پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې د نیوز سرکار هم کوي او سرکاري پوهنتونونو کې عارضي استاذي هم، وایي سیاست مالی کشالې او د سیاسي خلکو خوخي ناخوخي له وجې دا ټاکنې ځنډ ښکار شوي دي.
یو خو ګوره غټه مسله پولیټیکل کرایسس دی. اول یو کیر ټیکر ګورنمنټ او بیا د نمخ کې دا کیر ټیکر سیټ اپ بل راغو دا غي نه اوسه چې دا اوس کم پرمننت دا کم سیټ اپ روان دی ګورنمنټ په سنټر کې پروینسز کې. نو دا خو بوسې اپوینټمنټ شو کی خدا دې چې دا تیر دا دوه کال درې کال دا کرایسس د وجې نه دا سیس ډیلی شو. دوی خبره دا چې د جی سی فند هر سال کمیږي او بل زبر دا ویم چې یونیورسټو کې کرپشن او فیورټیزم پکې ډیر زیات دی. په یونیورسټو کې چې کوم نه نو جاب سټور په فیورټیزم کې. نو دا فاینانشل کرایسس دی پولیټیکل کرایسس دا هم یو وجه واچي د وی سی اپوینټمنټ لیټ شو.
نو مول وای تیر د پاکستان تحریک انصاف صوبای حکومت کې دا سوکې خالی شوی او اعلان شوی هم وي، خو بیا هغه حکومت بیا ورپسې نگران صوبای حکومت او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر راغلی او لټاکنې نه دي شوی. نگران حکومت کې څه پریکړه شوی هم وا، خو موجوده صوبای حکومت وای دا د نگران حکومت واک اختیار نه دی چې دا ډول ټاکنې یا پریکړه وکړي. ولی په دې لړ کې مو چې کله د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان افریدی نه وپوښتل نو د هغوی مرستیال ساجد خان د ټلیفون د لارې مشال لیړو ته وویل چې وزیر صاحب مصروف دی، خو د هغوی یو خبر پاڼه را سره شریک کړه چې پکې درز یې خپل کړی چې اول به صوبایي کابینه ته د چانسلرانو معامله وړو او بیا صوبایي اسمبلی ته چې په شفافه طریقه دا ټاکنې زر تر زره وکړي. د لوړو زده کړو کمیشن لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان کې ټول ټال یو سل څلور پنځوس سرکاري پوهنتونونه دي چې پکې شپږ شپېته یونیورسټو کې یا خو د وایس چانسلر لپاره اضافي چارجونه ورکړل شوي دي او یا څوکۍ خالي پرتې دي. د سرخار اسلام آباد په نهه ویشتو یونیورسټو کې څلوېښت مستقل وایس چانسلران دي. د بلوچستان په لسو پوهنتونونو کې پنځه وایس چانسلران او پنځه قائم مقام وایس چانسلران ټاکل شوي. دغه رپورټ تر مخه د خیبر پښتونخوا په څلور ډېر سرکاري پوهنتونونو کې لس مستقل وایس چانسلران دي، شپاړس اضافي چارجونه دي او شپږ خالي پرتې دي. د پنجاب په یو کم پنځوس سرکاري پوهنتونونو کې شل دایمي یا مستقل او نهه ویشت سرپرست وایس چانسلران لري. د سند صوبې نهه ویشتو سرکاري پوهنتونونو کې څلورش دایمي او پنځو ته اضافي چارج ورکړل شوی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز او خوشامند ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په مرسته یو شمیر لرغوني توکي موندل شوي دي. پکتیکا د افغانستان له هغو نسبتا پراخ ولایتونو ده چې ډېرې لرغوني سیمې لري او وخت په وخت پکې د کندنو په پایله کې بیلابیل توکي موندل کیږي. بل ورته د پکتیکا مدني فعالان غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې دي د ځینو نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم د داسې ارزښتمنو توکو او آثارو د ساتنې لپاره میوزیم جوړ کړي. د مشال ریډي خبریال نجیب العلوخیل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرن او خوشامن ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په همکارۍ څوار لس قلمه لرغوني توکي موندل شوي دي. د مسؤلینو په وینا په دې آثارو کې دولس خاورین منګي، یوه ډبرینه مجسمه او ځینې فلزي سکې شامل دي. په دې موندل شویو لرغونو توکو کې بیا ډبرینه مجسمه د خوشامن ولسوالۍ اړوند د منارې په سیمه کې موندل شوې ده. د فرهنګ او ګرځندوی امیر سمیع الله وسیم مشال رادیو ته وویل
په دې کې دولس دانې خاورین ډولۍ ورته ویل کی او یو دی اوسپنې ډولۍ ده او په دې کې په خوشامنګ کې پیدا شوی یو دانه بود.
یاد خاورین او فلزي آثار د پکتیکا په مرکز خرنه کې هغه مهال وموندل شول چې ځایي خلک د اوبو دی وخامه کانل په کیندلو بوختو. د یاد سیمې اوسیدونکو ګلخان وایي کله چې دوی د لرغونو توکو نخې ولیدې نو کار بند کړ او په دې اړه اړوندو ادارو ته ځواب ولیږه.
بل وخت دازي د سرکټ څخه جوړی کرا و خپل کټوري په لای بغې جوړ سره د ټولو مزي باندې کې شو او د شت لاس په بده وړه خبره حکومت ورکړه چې راځي دا جای وګوري معلومه.
په ورته وخت کې د پکتیکا یو شمیر فرهنګیان وایي چې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې لرغونی آثار موندل کیږي. خدا چې د ولایت په کچه موزیم نشته نو د ساتنې لپاره مرکز ته لیږل کیږي. مدني فعال نبی کوثر وویل
دلته تر ټولو مهمه او د پام وړ مسله په پکتیکا کې د دا ډول آثارو لپاره د یو موزیم رامنځته کول دي. لومړی خدا چې د پکتیکا تاریخي آثار به خپله په پکتیکا ولایت کې وساتلی شي، د پکتیکا خلک به نور هم د دا ډول تاریخي آثارو په ارزښت او اهمیت باندې وپوهېږي. دلته به داخلي او خارجي سیلانیان زلوخ کې تر څو پکتیکا ولایت ته راسي او د پکتیکا د نورو سیاحتي ځایونو د لیدلو تر څنګ د پکتیکا موزیم هم وګوري.
بلوری ته د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د دې لرغونو توکو د ساتنې ډاډ ورکوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د دې سیمې فرهنګیانو ته د لرغونو توکو د پیژندنې او سپړنې سیمینارونه او زده کړې برنامه جوړې کړي. د یادې ادارې مشر محمد امین حذیفه وویل
بدوالو ته شخصا پکتیکاوالو ته دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې الحمدلله موږ ډېر مخکې تللي یو او ډېر تاریخي آثار مو پیدا کړي دي او انشاءالله ټولو هیوادوالو ټول پکتیکاوالو ته دا ډاډ ورکړو چې انشاءالله دا تاریخي آثار به انشاءالله ساتل کېږي او پوره اطمینان درکړو. دا تاریخي موزیم چې د پکتیکا شانسي تاریخي موزیم چې به ساتل کېږي او پوره اطمینان ورکوو.
یاد دي وي تېر کال هم د پکتیکا د خوشامن ولسوالۍ د عمرخیلو په سیمه کې د بودا یوه وړه مجسمه موندل شوې وه چې د چارواکو په وینا یې لرغونتوب د کوشانیانو دورې ته رسېده. هغه مهال د یاد ولایت د شخیل آباد په ولسوالۍ کې هم د 3098 لرغونو سکو د یوې وړې خزانې موندل راپور شوی و.
مشال ریډیو ته وجه است. په پاکستان کې ځوانانو په ځانګړې توګه زده کوونکو د انټرنیټ له لارې بېلابېلو کاروبارونو ته مخه کړې ده چې پکې امازون تر ټولو ډیر مهم بلل کیږي. خو په پېښور کې د یاد کاروبار پوهان وایي چې دوی په هیواد کې د خراب انټرنیټ او بجلی د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه زموږ همکار وسیم سجاد په پېښور کې د آنلاین کار ماهر او د یو شخصي کمپنۍ مشر لوکمان حکیم سره خبرې کړې دي او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې آنلاین کاروبار څنګه کیږي.
دا بزنس چې کوم دی دته وایي ای کامرس. ای کامرس مین یعنی هر هغه کاروبار کوم چې د انټرنیټ د لارې کیږي هغه په ای کامرس کې راځي. امازون د ای کامرس مارکیټ یو مارکیټ پلیس دی. ډیفرنٹ سیلرز پکې خپل پروډکټ لګی کسٹمر ډیلی بیسس باندې یا منتھلی بیسس باندې ورځي وال ته خپل پروډکټ اخلي.
پر پاکستان کې چې کوم خلک دي زیاتره دا سوق دي او دوی دغه خلکو ته بیا چیلنجز څه دي؟
پاکستان کې تا امازون یا دغه ملکونه دا علاقه چې تخپل انویسټمنټ په دغه مارکیټ کې کولای شي، بلکې تاسو د کړه کړې تاسو انویسټمنټ نه نو ته د سرویسز هم ورکولای شي، نو دواړه کسان پکې دي. پہلا مسله مونږ ته دا ته د انټرنیټ او د بجلی ډېر غټه مسله. دویمه خبره مونږ ته د کرنسی ایکسچینج پرابلم ډېر زیات دی، ولې چې زمونږ بانکینګ چې کوم پالیسیز ورکې سپوز ډالر گچم پکم ریٹ پانے اور اغاز بیا پاکستان تر اوڑما نو اغا مانا دا ٹیکسز او دا سروس او دا چارجز او دا بیار او دا ٹول ٹیکسز پا مدد کے مانا بلا پیسے کٹ کی گی پی پال نشتا دا گرنگی نور دا سی بینکس تی کچھرے دا گا بینکس رال پاکستان تا نو بیا با دا پروسس نورم سموت شی.
یہ وقت کی دا سی شو جو پا پاکستان کی دنیا امازون اکاؤنٹس چیو اغا سسپنڈ کل چیو یا بند کل چیو دا غیر شاعت وجہ صدا بیسک بنیادی دنیا ولی پا پاکستان کی پا کاروبار کون کو باندی اعتماد نہ کری
چی کل دا امازون اکاؤنٹون سسپنڈ چیو سر رپورٹس دا دی چی اغا 13,000 اکاؤنٹس چیو سر دا دی چی اغا 11,000 چیو سر دا اگزیکٹلی دا امازون دا آفیشل دا طرف نا سر رپورٹ نا دے دا غشبه. یو خدا وا چی پا 2022 کے دا فرسٹ ٹائم دا امازون اکاؤنٹ سسپینشن جی کما ریشو دا زیادہ شیوا او دیتا سیکشن 3 ویلے کی گی دا امازون ٹرمز کے دا سا پالیسی وائلیشن دے او دا سپیشلی پر ڈراپ شپر زبانے لگے دلے ہو ڈراپ شپر پر امازون کے آغا بزنس ماڈل لے چھ تخپل سامان خپل پروڈکٹ خپل انوینٹری نہ اخلے بلکہ تا په یو سپیسیفک ویب سایټ نه چې کله کسٹمر راشي تانه پروډکټ واخلي تاسو را سامان فزیکل حالت کې نوي یا تا خپل سٹور کې نیږي بلکې ته د بل ویب سایټ نه غا پروډکټ واخلي او هغه کې خپل کمیشن واخلي. نو دي کې موستلی د ډراپ شپر اکاونټ شو
امازون یا نور چې کوم آنلاین غدي مارکیټ پلیسز دی مارکیټ زنګ نه دي باغ زگونو کی سمرا سکوپ دے سٹون ٹاؤن دا پارا سمرا اپورچونیٹی یا موقع خلق کو تشتا دے پاگے کی
پاکستان لاسٹ 3 years نا 40 lakh فری لانسرز دل دے جوڑ شوی دی ٹاپ 3 countries کے دے چاہ دا امازون فری لانسنگ کے دا آفیشیل سائٹس کے ڈاٹا موجود دا چاہ پاکستان پا اوور آل دمر نمبر آف فری لانسنگ سروسز ور کئی پتہ دگا پلیٹ فارمس کے دن علاوہ کتا سو دا سکوپ خبر ہو کئی نو ای کامرس پلیٹ فارم کی آواز امازون نہ راضی امازون منگ زکا چوز کو چھے دا اغے دا پاکستان نا کار کول بنسبت دا نورو پلیٹ فارم لگا سان دے اس کا مزا ای بے ہوئے ما نو ای بے اس لاس سلور پینزے میں اشتے شو چھے اپروف کرے دے پاکستان چھے تبا پاکستانی ریٹیل جوڑ خو وال مارٹ شو ٹک ٹاک شاپ شو اغے نا علاوہ لزارا شو اغے نا علاوہ نور دا سی پلیٹ فارم شو اٹس اے شو اغی لا پاکستان آفیشلی نہ دے اناؤنس کرے چھے تبا پاکستانی ڈیٹیلز بانے اکاؤنٹ جوڑے شو خو بیا ہم پاکستان دگا پلیٹ فارمس کے کار کئی ڈفرنٹ انویسٹر لا اوورسیز پاکستانی لا سروسز ور کئی د خپل سکل په بنیاد باندې نو سکوپ کتا سو ګورئ نو پر روان وخت کې د ای کامرس پاکستانی چې کوم 1.6 بلین مارکیټ ته هغه گرو شوی دی 2-3% فرام لاسٹ 1 year.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 سوی دی ل شاهین بنری څخه د خبرونو لنډی زورو
عوامی نیشنل گوند پاکستان پر سیاسی نظام کی دے ادارو د مداخلت پر ضد ٹول گوندی زی غنڈے رابلو اعلان کرے دے دا خبر پرون د گوند مرکزی مشر سینیٹر ایمل ولی خان د پیخور باچا خان مرکز کی یو خبری کانفرنس تک کرے دا نموڑی ویل چپ حیوات کی دا جمہوریت پا جامع کی دا فوز واک منی دا او دا حکومتونو جوڑا ولو او نسکورا ولو ٹول واک دا فوزی اسٹیبلشمنٹ سر دے د خیبر پختونخوا حکومت او د پیخور د برېښنا شرکت یا پیسکو په ټولو صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ د دورانیې د رقمول لپاره په نوي مهال ویش موافقه کړې ده. په دغه اړه پرون په پیخور کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ یوه غونډه شوې ده. د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې په غونډه کې موافقه وشوه چې د نوي شیډول یا مهال ویش له مخې به په ټولو سیمو کې چې دا مهال د ورځې 24 ساعته لوډ شیډنګ لري د بجلی د بندېدو دورانیه 1300 ساعتونو ته او په ځینو سیمو کې د 1300 ساعتونو نه 1400 ساعتونو ته راټیټ شي. اسلام آباد های کورٹ د کشمیری شاعر او خبریال احمد فرحات شاه په تختولو کې د استخباراتي دارو د کردار په اړه د دفاع د سکتر نه راپور غوښته دی. فرحات شاه د مه په 14 ل خپل کور څخه تختول شوی وو. په همدې ورځ دغه مېرمنې دیوی عریضی لاره د اسلام آباد های کورٹ څخه غوښتنه کړې وه چې هغه د ومندل شي او عدالت ته دی وړاندې کړل شي. عرب لیگ د فلسطین په خوره د ملګرو ملتونو د سلساتو ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د 22 عرب هیوادونو ډلې پرون د بحرین په پلازمینا ماناما کې د غونډې وروستو په شریکه اعلامیه کې د 2 دولتونو د حل تر پلي کېدو پورې په اشغال شوي فلسطینی سیمو کې د ملګرو ملتونو د نړیوالو سلساتو ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه وکړه. او د قرغیزستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان په بشکک کې د ګنډلو په یو کارخانه کې د غیر قانوني کار په تور نیولې دي. پرون د سرکاري خبر پاڼې تر مخه دا کسان د کورونو چارو په وزارت کې د ترګري او غیر قانوني مهاجرت څنګه ته حواله کړل شوی دي. دا وو د دې خبرونه.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اوسم د پاتې رپورټونو پر لور د سر صلیب او سری میاشتې نړیوالې فیډریشن وایي چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نوري هم ډېرې کړې دي. دغه بنسټ په یوې تازه اعلامیه کې زیاتوي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان د 4 ولایتونو له ډلې څخه 15 اغېزمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلاب ځپلي ورته د مرستو له نه رسیدو شکایت کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی وایي چې وروستیو مرګونو سیلابونو په افغانستان کې بشري وضعیت لا کړکېچن کړی. یاد فدراسیون د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د پسرلي سختو اورښتونو او سیلابونو سلګونه کسان وژلي، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي، دغه شان یې زرګونه څاروي هم له منځه وړي. د آی ایف آر سی په وینا دغه سیلابونو د افغانستان له 4 ولایتونو له ډلې 25 اغیزمن کړي. یوازې بغلان کې له 200 ډیر کسان زیانمن شوي او زرګونه نور د کورونو له ویجاړېدو وروسته یې اوس بې کوره دي. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو زیانمن شوي کسان شکایت کوي چې اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د مرکزی بغلان اوسیدونکي محمد عالم ازادي رادیو ته وویل چې سیلاب کې د کورنۍ شپږ غړي مړه شوي دي.
سیلاب راغی، 2-3 ثانیې نوې تیرې شوې، ما ویل لکه غر چې را باندې راغلی وي. زوی رانه یووړ، میرمن یې هم یووړه، دوراره میرمن مې هم یووړه، په ټوله کې شپږ شهیدان دي.
د بغلان د برکې ولسوالۍ یو قومي مشر برکت الله خان په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له 15-20 تر 30 پورې زیان رسیدلی. اسلامي امارت دی د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي، څو دا خلک د بیکوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نه کړي. هلته هم په اوبو کې لوبیږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري. ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي، باید دوی ته پاملرنه وشي.
بلخوا په فاریاب ولایت کې زیانمن شوي کسان ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
سیلابونو د خلکو فصلونو، د خلکو مالونو، د خلکو مځکو ته زیان اړولی، خو حکومت تر اوسه په پښتونکوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
په همدې حال کې د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی زیاتوي چې دا پیښې په داسې یو هیواد کې کیږي چې د دې فدراسیون په ټکو اوس مهال په نړۍ کې یو له تر ټولو بد بشري ناورین سره مخ دی او خلک یې ورسره په مبارزه کې ناچاره دي. د آی ایف آر سی په اعلامیه کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د مصیبتونو کچه په الفاظو نشي بیانېدای او د دغو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بیرنۍ نړیوالې مرستې ته اړتیا ده. آی ایف آر سی په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سړو څپو ته په اشاره سره ویلي چې یادو ورښتونو د خلکو ژوند په ځانګړي ډول کرنه او مالداري د پام وړ زیانمنه کړې. هڅه مو وکړه چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان سائق زیانمنو ته د مرستو د نه رسېدو د ادعاو په اړه او د زیانمنو شویو د دقیقو شمیرو په اړه وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پروګرامونو تنظیموونکي مولوي سید الحق حقمل د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په بغلان کې د سیلابونو له امله 115 تنه مړه او 215 نور ټپیان شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د پنجشنبې په ورځ د سور میاشتې په 9 د سالانګونو په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې. دغې ادارې ویلي چې د باران کچه به له 1500 څخه تر 500 ملي متره وي.
د ایران د مرکزی بینک یو چارواکی ویلي د ایران او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په دو اړخیزه راکړه ورکړه کې د امریکایي ډالرو پر ځای د ریال په کارولو خبرې دوام لري. د ایران تسنیم خبری اجانس د ایران د مرکزی بینک د مرستیال محسن کریمی له خولې ویلي چې دا کار دوی د خصوصي سکتر د صادرونکو او اقتصادي فعالانو د ملاتړ په هدف کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای په مشروط ډول دا چاره کېدای سي چې د افغانستان د سوداګرو په ګټه وي کنه په زیان به یې تمام سي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ایران تسنیم خبری آژانس د دې هیواد د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې خبر ورکړی چې لوګدې مودې راهیسې پر ایران د بندیزونو د بې اغېزې کولو لپاره د ایران دولت د ډالرو د حذف او پر ځای یې په بهرني سوداګریزه راکړه ورکړه کې د ریالو د کارولو پروژه پیل کړې ده. د ایران د مرکزی بانک د چارواکي ویلي چې د دې کار موخه د ایران د خصوصي برخې د صادرونکو او اقتصادي فعالانو ملاتړ دی. تر دې مخکې د ایران د مرکزی بانک رئیس رضا فرزین هم ویلی و چې له روسیې، عراق او افغانستان سره د دې هیواد په سوداګری راکړه ورکړه کې د ریال کارول یې په کړنلاره کې شامل دي. یاد ایرانی چارواکي په دې اړه افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د رواني اونۍ د سېشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د ایران د مرکزی بانک له مرستیال محسن کریمی او د ایران د سوداګرۍ او خزانې د خونې له چارواکو سره په کابل کې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د سیاست جوړونې د مرستیال سلطان محمد زبیر د لیدنې خبر ورکړ. خو که چیرې ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه د ډالرو پر ځای پر ریال وشي، د افغان سوداګرو لپاره به څه ګټې او څه زیانونه ولري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په مشروط ډول دا چاره کیدای شي د افغان سوداګرو په ګټه وي، کنه په زیان به یې تمامه شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
که په تومن زمونږ نواخلي بانک په دې کې تجارانو ګټه ده، خو یو شرط لري. هغه شرط دا ده چې د ایران دولتي نرخ تقریبا 6000 تومنه د بازار سره فرق لري. که دوی زمونږ نه د بانک په نرخ باندې واخلي، مونږ تاوان کوو، تجارت هم کمزور ہے کی. او که چیرته مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ په بازار کې تومن واخلو او به دوی ته ورکو، تجارانو ګټه ده. د حلولو لپاره یو اقتصادي ناستې ته ضرورت ده.
خاغلی الکوزی وایي د دواړو هیوادونو دولتونه باید په دې اړه خبرې وکړي او یو روښانه پالیسی وړاندې کړي. یو شمیر افغان اقتصاد پوهان وایي چې ډالر نړیوال او باثباته اسعار دي او افغانستان تل په خپلو راکړو ورکړو کې له ډالرو کار اخیستی. افغان اقتصادي شنونکي بشیر دودیال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ایران، پاکستان او افغانستان کمزوري هیوادونه دي چې نشي کولای په راکړو ورکړو کې له قوي نړیوالو اسعارو ځان وساتي او د ډالرو ثبات هم ډېر زیات. په دې توګه ایران غواړي چې د ډالرو تر سیوري لاندې خپل اسعار هم یو څه ثبات ولري.
اقتصاد پوهان دا هم وایي وروسته له هغې چې پر ایران نړیوال بندیزونه عملي شول، آن د افغانستان د پخواني جمهوریت پر مهال هم له دې هیواد سره راکړه ورکړه پر ریال او یا د حوالو او پولي خدمتونو له لارې کېده. دوی ټینګار کوي دا چې د ایران اسعار ثبات نه لري او ډېر کله د سیاسي تحولاتو سره یې ارزښت بدلون مومي، نو هغه کسان چې پر ریال کاروبار او راکړه ورکړه کوي د دې امکان شته چې په یوه شپه کې خپل ټول شته لاسه ورکړي. د یادونې وړ ده چې ایرانی ریالو په بېساري توګه په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت بایللی دی. د اسعارو د نړیوالو بازارونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال یو امریکایي ډالر د 240 ایرانی ریالو سره تبادله کیږي، په داسې حال کې چې د یو امریکایي ډالر ارزښت شاوخوا 2.5 افغانۍ دی.
مشال ریډیو ته غوږی سپه کرم کې د پاکستان افغانستان پر پوله د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې ده. په تازه جګړه کې د طالبانو ځایي اوسیدونکو او د خوا امنیتي چارواکو ترمنځ یو عسکر وژل شوی او د یو عام وګړي په ګډون 12 تنه ټپي شوي دي. دا جګړه د مئی پر 14 تر هغه وروسته پیل شوې وه چې په ماڼو جبه سر کې پر پاکستاني ځواکونو د اصغن تار بیا مرمت او ځینې نورې تعمیراتي کار د کېدلو پر وخت افغان طالبانو برید کړی و. دا وخت پر پوله جګړه درېدلې خو مستقل ډزبندي نه ده سوې. تاریخ اورګزای په دې اړه رپورټ لري.
په کورما کې پر پاک افغان پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې ده. د خرلاڅو یو مشر عمران علي مشال لوډیو ته په 14 مئی ویلي د چهارشنبې په ماسپخین د مڼو جبې سر په علاقه اچانک جګړه شروع شوه چې وروسته پر پوله پرتو یو شمېر سیمو ته وغځېدله. علي زیاتوي دا جګړه سهار وختي تر نور ختلو پورې جاری وه چې پکې د غوټو استعمال بېدرېغه شوی دی.
هغه جګړه سپینې شګې ته او ترې سرسورنګ ګوي ته وغځېدله. پرون شپه په باندې 12 بجې یو ځل بیا د خلاصۍ او بارډر این ایل سی او د برکی باونډري باندې بریدونه تر سابې پورې دوام لرلو.
د مئی په 14 په مانو جبا سر کې پر سرحدي کرخه د ازغن تار بیا مرمت او ځینې نور تعمیراتي کار د کېدلو په وخت افغان طالبانو جنگ پیل کړی و. که څه هم جګړه وروسته په خپله ودرېدله، خو د هغې رسمي ډزبندي نه وه شوې. په تازه جګړه کې دې خوا د پاکستان پوځ یو عسکر مړ او یو عام وګړي په شمول شپږ تنه د زخمیان کېدلو خبر ترلاسه شوې، او همدغه رنګ د طالبانو لخوا د خپلو شپږو سرتیرو د ژوبل کېدلو راپور ورکړل شوی. تر اوسه په دغه جګړه کې دې خوا لسو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د جګړې علت او پیل په اړه معلومات د تریمنګلو یو مقامی مشر نوم او غږ نه ورکولو په شرط مشال لوډیو ته ورکړي. البته دې خوا مرګ ژوبله د اوړېدلو راپورونه امنیتي چارواکو ته تصدیق کړي. بلخوا د جګړې له ویرې پر پوله پرتو لځینو سیمو عام خلکو کډي وستل پیل کړي دي. د تریمنګلو سمیر خان مشال لوډیو ته وایي په عامه بدی توغندي پر لګېدلو په خلکو کې یره ده او غواړي چې خپل کورونه پرېږدي او د خوندي سیمو په طرف لاړ شي.
موجوده صورتحال مطابق دی کتری و علاقہ دے اگے ہم کم بچی وغیرہ کا ہم اوبسل جی کم اشکڑ رونا دے گا گلیر سی اکلی کے نگی و جنا خال کٹیر خوف ویر وا جنا علاقہ لگی یقین یعنی کاڈ ہم اپنے نمنگ اللہ حکوم ندام طلبان جی کم اشکڑ رونا دے زیادہ ہنگمی صورت حال باندې چې بند کړل شي چې مونږه علاقہ نور متاثر نشي، مو علاقې ته نور دار دو نقصان و نه رسي.
بلخوا د دغه جګړې په اړه د پاکستان پوسټ ویلي او نه اخو افغان طالبانو خپل دریز را کړي. البته د خلصو یو مش سید مبین حسین مشال لډیو ته د زیارت په مسبخین ویلي سلور ګنټي ارزي دزبندي تر کېدل پس دا وخت پر پوله امن دی. حسین زیاتوي دواړو خوا مشران به پخپلو کې کینی او د راپورته شوي کمشخړې ته د حل لار به ګوري چې جنگ په مستقله ودروي.
بهرحال سبیل میرا پورې جنگ وشولو او لیکي زنه پیغام چې ګورنمنت خپل منځو کې بیا عربي تیې سه شي حکومت ارزي د سلور غنډې دزبندي شوي دي او اطلاع دا شي دی رسول کوم سپینګیر دي چې رایمو او ګردیز نه ولیار ورسېدو او د امنیه کمانډون ورسېدلو. ان شاء الله جرګا به کوم کوشش کوم چې جرګا وشي ان شاء الله امید دي امن به بحال شي.
مانو جابو سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي کرخه پرتا یا غرایز علاقه ده چې هغلته د 2013 کال په اگست میاشت کې هم ازغن ته لګول په خبره د دوه ملکونو ترمنځ جګړه شوې وه. که څه هم هغه وخت د دواړو خواوو مقامی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس پر ازغن تار بند شوی کار بیرته شروع کړی شوی و، خو اوس په مرامت بیا شخړه راپورته شوې. په 2018 کال کې په سرحدي پوله ازغن تار لګول پیل شول چې د پاکستان حکومت مخه پر هغې دا وه چې د وسلوالو تګ راتګ مخه ونیسي او ورباندې د بریدونو مخنیوی کول غواړي. د افغانستان حکومت پر پوله ازغن تار لګولو د پاکستان د هغې اقدام مخالفت کړی وو. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د پاکستان په عدلیه کې د استخباراتي ادارو او پوز د مبینه لاس وهنې په اړه په سپریم کورټ کې د یوې مقدمه اوریدنه دوام لري، خو بلخوا اسلام آباد های کورټ هم د داسې یوې ورته قضیې اوریدنه پیل کړې ده چې پکې د اسلام آباد های کورټ د شپږ ججانو د لیک چیف جسټس قاضی فایزی ساتیا په دوی د فشار راوړلو په اړه لیږلې وو اوریدنه سپریم کورټ کوي، خو د اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار لخوا د نورو تورونو اوریدنه اسلام آباد های کورټ کوي. د قانوني چارو پوهان دغه حالاتو ته بیل بیل نظر لري چې په اړه یې تفصیل د اسلام آباد څخه د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
اسلام آباد های کورٹ د آزاد سینیټر فیصل واوړه د خغه لیک جواب ویل دي چې د یو جج جسټس بابر ستار د شهریت په اړه پوښتنه پکې کړې و. د اسلام آباد های کورٹ رجسټر په خپل جواب کې ته ویل دي چې د بل ملک شهریت لرونکي کس هم په پاکستان کې جج جوړېدای شي. جسټس بابر ستار هم په خغه شپږ ججانو کې شامل و چې سپریم جوډیشل کونسل او د پاکستان چیف جسټس قاضی فایز ایساتای په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او په دوی د فشار راوړلو په حق لیک لیږلې و. د سپریم کورټ لوی بینچ په خغه لیک کې د لګول شو تورنو اوریدنه کوي، خو له خغې وروسته په ټولنیزو رسنیو د جسټس بابر ستار په اړه یو کمپین وچلېدو چې دی او د دا اولادونه او میرمن امریکن شهریت لري. د جسټس بابر ستار لخوا دوه ورځې وړاندې یو بل لیک په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغی چې اسلام آباد های کورټ چیف جسټس امیر فاروق ته پکې ویلي وو چې په ده د ټلیفونونو ریکارډ کولو په حق له په یوه مقدمه کې اوس هم فشار راوړل کیږي. د د نو تورونو په حق له اسلام آباد کې قانون پوه د وکیلانو د تحریک یو غړي امل خان مندوخیل مشار رډیو ته وویل چې په عدلیه کې د لاسوهنې سلسله خطرناک حد ته رسېدلې ده او کچره اوس حکومت او عدلیه په شریکه د مخه و نه نیسي نو راتلونکي وخت کې به نه صرف په ملک کې عدالتي بلکې سیاسي نظام هم ګډوډ شي.
نو تاسو ته معلومه ده چې دا وخت په عدلیه کې یو ډیر واضح یو ډیر لوی دراړ ګروبندي او تقسیم شوی دی او مخته هم روان دی. نو که څه هم حکومت او ریاست ټول ادارو لحق لکار نه واخیستو په وخت سیاسي او جمهوري او آئینی او قانوني فیصلې نه وکولي نو دغه حالات په نور ورځ تر بلې نور خرابېږي.
خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د جسټس بابر ستار په نوي لیک کې لګول شوي تورونه مبهم دي او داسې ښکاري چې د خپل تاثر په رڼا کې خبره کړې ده. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
بابر ستار صاحب نے الزامات لگائے ہیں ان کی اٹارنی جنرل جو
بابر ستار صاحب چکم تورنا لگولی دی دغه رد اٹارنی جنرل کړی دی. اٹارنی جنرل د پاکستان تر ټولو لوی عدالتي افسر دی. د قانون وزیر او د اطلاعات وزیر هم په دې اړه پریس کانفرنس وکړو. اٹارنی جنرل او بابر ستار یو ځای وکالت هم کړی دی. اٹارنی جنرل د خبرې رد کړې او ویل چې د غلط تاثر اخیستی دی. دا خبرې دته د اٹارنی جنرل د دفتر لخوا شوې دي. په دې مقدمه کې بابر ستار د یو جج په حیث نه بلکې د یو عام شکایت کوونکي په حیث کیس کړی دی.
جج نه وہ ایک لیٹیگنٹ ہے.
د مشال رډیو د پښتنې په جواب کې چې په عدالتي کارونو کې د مداخله سلسله د ختمېدو امکان هم لري کنه د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې په خوانی چیرمن سید مبشر شاه وویل
دا خو مطلب د انسان پیدا کړي مسائل دي هم انسان به حل کړي هم د دې عدلي او د دې اسټابلیشمنت پیدا کړي مسائل دي د عدلي ولا مکور کړي دا هم د عدلي به ټیک کړي. اوس بابر ستار کې دا خبره کی چې مال اوسم دم کې راځي اوسم مداخلت کیږي نو دې دې لګه مهرباني وکړي ځان کې حوصله پیدا کړي او دې دې نمونه مخې ترا ولي چې دته چا ټلیفون کړی دی دته چا میسج کړی دی دته چا د چا په خوري باندې سوال جواب کړی دی کومې ادارې کړی دي کوم فرد کړی دي چې هغه سیزونه مخې ترا شي لکه دا اوس پدی نه کیږي. دا خو د تیاری سکون دی په تیاری کې سکون وي چې دا پته لګي چې مداخلت سوق کوي دای خلاف بیا اکشن مغستل کیږي دای کې بیا فیډرل ګورنمنټ هم انوال کیدی شي دا غیر پر بیا قانون سازی هم کیدی شي.
د اسلام آباد های کورټ جج جسټس محسن اختر کیانی د جسټس بابر ستار لیک د عدالت د توهین په مقدمه کې بدل کړی دی او د دې اوریدنه کوي. عدالت په یوشتمه مې د استخباراتي ادارو اف آی اے آئی ایس آئی آئی بی ایم آئی کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ او پیمرانا په دې حق له ځوابونه غوښتي دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د پېښور په زری پونتون کې د مئی پر 15مه په تجرباتي بنیادونو باندې د کرل سویو غنمو د لو پرانست اوسوا چې پکې د زری پونتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر شاهجان بخت مشال ریډیو ته وویل چې د غنمو تخم یې له امریکا د واشنگتن ښار څخه راغوښتی و چې په تجرباتي توګه یا د پوهنتون په دوو اکړه مځکې کرلی و. نوموړې زیاته کړې چې یاد غنم د موسمیاتي بدلونونو د مخنیوي او په کم اوبو د زیات پیداوار صلاحیت لري. په دې اړه تفصیل د عظمت علی شاه په رپورټ کې.
دا غونا د پیښور د زری پوهنتون دی چې د امریکای نه په تجرباتي بنیادونو راغوښتي شوی د غنمو لو روان دی. د غنمو د لو افتتاح د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي وکړه. د زری پوهنتون د انتظامی په وینا د غنمو تخم یې د واشنگتن نه راغوښتي چې اول تجربه د فیصل آباد په زری پوهنتون او سخ کال د پیښور په زری پوهنتون کې وشوه. دا زری پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر جهان بخت مشال ریډیو ته ویل چې په تجرباتي توګه د پوهنتون په دوه کړه ځمکه غنم کرلی وو چې پکې په کم اوبو د زیات پیداوار صلاحیت لري.
زموږ چې کم دلته کم غنم کیږي په خیبر پختونخوا یا پاکستان کې راغې اوسط پیداوار د 35-1945 من پی اکړ دی. بل دې کې چې کم خصوصیت ته زموږ چې کم غنم دی هغه تقریبا 15 ډنډر کې کی ټیلر وته وی او دا د 15 سنواله شلو ډنډر کو پوری کوي دا غي د وجنه د دې پیداوار جاتے. بل لیکي دا فائدہ ده چې د قد وړو کې نو دا طوفان او زلزل سره دا اورزي گیم ده.
دا زری په هنتون د سنکارو په وینا چې د یاد تخم نه د اکړ په سر او یاو نه تر اتیاو منو پوری فصل اغستی شي. د خوراک نړیوال اداري ورلد فود پروګرام د کال 2013 په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې 30% خلک او 30% ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي. د پېښور د زری پوهنتون د خوراک او ساينس څانګي استاد ډاکټر نومان احمد مشال ریډیو ته وویل چې د غنمو د زیات پیداوار سره په ملک کې د خوراک په کمی قابو اوموندل شي.
کلایمټ چینج دی هغه زیات تر د کاربن ډای اکسایډ
اخراج د وجه دی او هغه چې مونږ د تیل زیات استعمالو فوسل فیولز د هغې په وجه باندې د دنیا ټمپریچر زیاتیږي او چې کله ټمپریچر زیاتیږي نو د هغې زیات اثرات په اګریکلچر باندې ډایرکټ کوي ځکه چې انسان خو به کوټې ته شي چې ګرمي نو د اے سی کمره کې وکی نو چې یخنی نو ځان ته بیټر لګوي او بوټي چې ګرمي نه خو ډایرکټ ایکسپوز دی انوایرمنٹ ته نو په دې کې د کاربن ڈائی آکسائڈ زیاتیږي یا د ټمپریچر کمیږي زیاتیږي نو هغې باندې ډېر زیات اثرات دي.
په اسلام آباد کې د زراعتو په اړه کارکوونکي سرکاري ادارې نېشنل اګریکلچر سنټر د کال 2020 په خپل یو راپور کې وایي د موسمیاتي بدلونونو له وجې به په کال 2020 پورې د زراعتو په پیداوار کې د 8 نه تر 10% پورې کمی راشي. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې باید وفاقي او ټول صوبایي حکومتونه دې د غنمو د کروندګرو مرستې وکړي.
اس وقت جو 1991 واٹر ریکارڈ کے بعد
دا نور لسوا یو نوی کال دا صبح ترمنز دا ابو دا ویش پاڑا دا لوزنامے ترمخا چې خیبر پختونخوا حکومت ته کم د ابو حقونه ملاوی دلو هغه دا ودانو یا انفراستراکچر د نشوالی لوجی مونږ هغه ابو نشو کارولې. باید وفاقی حکومت دی مونږ ته انفراستراکچر یا دغه ودانې راکړي نو خیبر پختونخوا صوبه به په راتلونکي کلونو کې د غنمو او د نورو فصلونو پیداوار سیوا کړي چې مونږ یې نورو ملکونو ته هم لیږلی شو.
نیشنل فوډ اینڈ سیکورٹی اداره وایي چې پاکستان ته هر کال د 1.5 میلیون میټریک ټن غنم ضرورت وي. ملګرو ملتونو د کال 2023 د جنوري په میاشت کې په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې تیر کال 1.28 کروڑ کسان د خوراک د کمی سره مخ وو. رپورټ زیاتوي چې پاکستان کې د کال 2018 نه د کال 2023 پورې د خوراک د کموخت سره مخ خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د کراچی ښار د مرمر یا ماربلو صنعت یا انډستری چې شاوخوا 15,000 کارخانه یا فیکټری لري، د یادو کارخانو مالکان، کارګران او مزدوران زیاتره پښتانه دي. دوی وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د برښنا بلونه لوړ شوي دي چې له امله یې سلګونه کارخانې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې تیر کال د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف سره د 2 اربو ډالرو د پور ترلاسه کولو تړون کړی و چې په مختلفو پړاوونو کې د برښنا، تیلو او ګیس په بیو کې سرکاري رعایت ختم شوی دی. نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د کراچی ماربل انډسٹری اسوسیشن اتحادی او مشر عنایت اعظمی د مای په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د بجلی زیاتو بلونو له کبله د ماربلو فیکټرو کار ودرېدلې دي او ډېرې کارخانې تړلې شوې دي.
زمونږ د کراچۍ چې کوم ماربل انډسٹری دا دې کې تقریبا واړه لوی 15,000 یونټ دي او تقریبا کم او بیش 1.5-2 لکه مزدوران دې سره وابسته دي. خو بدقسمتي دا ده چې د 2 کالو نه روز پر روزه دا لیبر مونږ چې کم دینو کمو او زیاتې کارخانه چې کم دی وخت کې دي. زمونږ چې کم غټ یونټونه دي په مونږ پیر انډسٹری ایریا کې تقریبا هغه 5.5 سوا یونټ دي او په هغه کې دې وخت کې نو اویا یا 15 یونټ چلیږي او غم 8 ګنټه خپل کار کوي.
د ماربل اتحادی یو بلغړی نیاز امین بیا وای په 2 کالو کې بجلی 400% ګرانه شوې ده چې ورسره کارخانو لګخ سوچن نه زیات شوې دي. نوموړي په وینا چې ځنې کارخانو د بجلی غلا شروع کړی ده چې بد اثر یې په هغه فیکټریانو هم دی چې غلا نه کوي.
کې تقریبا کم از کم چې کوم دی 600% بجلی ګرانه شوې ده او د کراچۍ کې د ماربل انډستری غټي وړي لگ بھگ 1500 فیکٹریاں دی. نن سبا د پیٹرو د بحران غټه وجہ د بجلی د ریټ ګرانې دو سره سره د بجلی غلا اهم کردار بلکې بنیادی کردار بوته وي. کم خلک په لیگل طریقې باندې کار کول غواړي او حق حلال غټل غواړي هغه د غلو سره مقابله ډیره ګرانه شوې ده. دا غوږ نه د پیټرو ریټونه شکم سرور 15 کاله مخکې مونږ طرف زمونږ د پیټرو ریټ ملاوي دو هغه ریټونه هم نیم شوې دي.
د کراچۍ په منګاپیر سیمه کې ماربلو فیکٹری چلونکو صاحب زمان بیا وایي دوی خپل فیکٹری لا چلبی خو مزدوران رقم کړی دی. نوموړي په وینا چې لومړی به د ماربلو کارخانه 40 ساعت روانه وه خو اوس یوازې هر ورځ 8 ساعت چلیږي.
لاول چې کوم بیلونه راتلو هغه ډېر مناسب اوس چې کوم بیلونه راځي د بجلی نو هغه ډېر زیات دی سو تعداد داغې نه شي کوم ټیکسونه دي کوم دغه هغه ډېر زیات دی کارخانو والا تقریبا فیکټری سب بند شو سجو خلکو خرڅې په چا واټه کلی خرڅې کړې نو تقریبا په بندېدو دي موږ په خپل شوروم دی او فیکټری را سره همدا چې د فیکټری چې کوم بیل راځي هغه هم لکه هره میاشت کې تاوان
د ماربلو کارخانی چلون کې شاه فاروق بیا وایي د ماربلو په فیکټرو کې کارکونکو سره هغه مزدوران هم بې روزګاره شوي دي چې د دې کار سره تړلي دي
د بجلی بیل بچي مخکې کم په ما پسې راته ما به تقریبا مخکې 2 لک روپۍ بیل لکه نو اوس ما پسې 22 لک روپۍ بیل لګي نو دا غېره وایي نه تقریبا دلته 50% کارخانه بند شو پښتانه ټول بې روزګاره شو دا غې سره د سوزکو ډریوران ټرکونو ډریوران د ډاټسنو ډریوران دا ټول غون تقریبا په دې کاروبار سره تقریبا 95% خلک پښتانه
په کراچی کې د برېښنا یا بجلی ادارې کې الیکټریک ویان سحر افشاه مشال لیډیو ته استولي په خپل یو لیک کې ویلي دي چې ماربل یا نورو ټولو کارخانو کاروباري مرکزونو او عامو خلکو لپاره د بجلی نرخ نېشنل الیکټریک پاور کمپنی یا نیپرا ټاکي نوموړي په وینا چې د برېښنا په بیو کې جنرل سیل ټیکس الیکټریسټی ډیوټي او نور ټول ټیکسونه صوبایي او مرکزی حکومت اخلي د دې په وینا چې مرکزی حکومت په تیرو وختونو کې د برېښنا سره د تیلو او ګیس په نرخونو کې د عامو خلکو لپاره رعایت ډېر رقم کړی دی چې له امله یې بجلی ګرانه شوې ده پاکستان چې له 2019 کال راهسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او هم په دې کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور ترلاسه کولو تړون وکړو خو د پاکستان چې اقتصادي مشکلات لا ختم نه وو نو تیر کال 2023 کې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره په داسې حال کې د 3 ارب